یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې شپږشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشر ته به پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسیو زمینې برابرې شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند نه د 50,000 تنه غنمو لیک راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله ویلي پاکستان منلی چې د افغانستان لاریو ته د دې غنمو د وړو اجازه ورکړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اوارۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. په دې خبري مجله کې قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې دفاع کړې خو د طالبانو د دفاع وزیر دا پریکړه ناسمه بللې.
بریت چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنۍ د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي.
نن د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. په دې نیم کال کې د ښځو په ټولنیز ژوند کې ژور بدلون او اغیزو ته یې کتنه کوو.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړی دي.
د فبروري 15 هغه ورځ هم ده چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل. په نورو راپورونو کې یوې بهرنۍ خیریه ټولنې په کندهار کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کړې.
د ډیر وخت څخه دغه د طالبان دغه څخه د مشته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي. اوله پلار دغه کومک راغلی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمۍ کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې تموز هرکلی کوم. د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون له غوښتنې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه پر ځای بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زیرمه په دو برخو ویشل شوې خو افغانستان ته یې د لیږد د لارې په اړه لا پریکړه نه ده شوې او تر څنګ به یې دا پریکړه هم د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 12 د پیښې قربانیانو ته ورکړل شي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو د طالبانو خلاف په محکمه کې دا قضیه پرانیستې او ځینې ادعاوې مطرح کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کنګل شوې پانګې په اړه د جمهور رئیس جو بایدن پریکړې پراخ منفي غبرګون درلود خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه بیا هم توجیه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل افغانستان ته د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د آزادېدو پریکړه ورځ تر بلې په دې هیواد کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره شوي. خو ښاغلی پرایس دا هم وایي چې لا د دې پانګې د لیږد طرحه نه ده بشپړه او نه هم هغه تګلاره معلومه ده چې پر بنسټ یې دا پیسې افغانستان ته ولیږل شي.
افغانان چې خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي تر اوسه ورته د دې پانګې د کارونې لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې. که هر میکانیزم جوړیږي په داسې ډول به تر هشي چې د طالبانو او یا هم نورو هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګول شوی لاسته د لوېدو ګواښ کم کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان له بانکي زیرمې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د 3.5 میلیارد ډالرو د ورکولو په اړه وویل. دا کورنۍ د طالبانو خلاف دا ولر یو قضیه په فدرال محکمه کې ده. خغلی پرایز زیاته کړه اوس دا پریکړه د فدرال محکمه کوي چې 3.5 میلیارد ډالر یې د سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او کنه. جمهور رئیس بایدن د جمعې پورس په خپل اجرایه فرمان کې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د پیښو قربانیانو ته د غرامت لپاره ځانګړي کړل. سپتمبر د 11مې د پیښو قربانیان طالبان پړه ګڼي چې ګنې د دې بریدونو طرح ته یې خپل خاوره کې ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
هغه مسله کې افغانان بخښ شکیل نه و. دوی تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې په هغه کې افغانان شکیل و کنه و. برید چا کړی دی او څه وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي دا ډیر یو غیر منطقي کار دی.
د افغانستان د کنګل شوی زیرمې د ازادۍ په اړه د جمهور رئیس بایدن د پریکړې وروسته په افغانستان او خپل امریکا کې هم پراخ منفي خبرګونونه راپورته شول او دا پانګې د افغانستان د ملت حق وباله چې نه باید په دې ډول وپاشل او وویشل شي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د اساري زیرمې په اړه د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې د بدلون لغښتنو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگا د فیصله پر ځای وبلله او د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هم ویل چې د پریکړه هم د فدرال محکمې لخوا کېږي چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته ورکړل شي کنه. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره پر دې خبرې کړي چې امریکا ولې لا هم خپل تازه پریکړه چې ډیر انتقادونه هم ور باندې شوې دي پر ځای بولی.
د امریکا د ولسمشر دا فیصله په هیڅ صورت د افغانانو په ګټه نه دی او دا یو غیر عادلانه فیصله دی ځکه هغه پیسې نه د طالبانو دي او نه هم د دولت پیسې دي. دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بانکي زیرمو پشتیواره ګڼل کیږي او دا صرف په هغه معاملاتو کې کاریږي چې د پشتیوانې په شکل باندې افغانستان په خپل معاملاتو کې د هغه استفاده کوي. زما باور دا دی چې دا ډیر غیر عادلانه دی.
طالبانو هم ویلي ک امریکا پر خپل پریکړه بیا کتنه و نکړي. دوی بل امریکا سره پر خپل اړیکو بیا کتنه کوي. ستاسو په نظر څه بدلون براسي له امریکا سره د طالبانو په اوسنۍ اړیکو کې؟
ک امریکایان بیا په دې باندې غور نکړي نو کېدای شي طالبان بل لار ځان ته خپل کړي او دا د امریکا د پاره کېدای شي په راتلونکي کې نور مشکلات پیدا کړي دوی په روابطو کې. طالبان هم اوس په سیمه کې د یو هیواد په توګه تقریبا د منطقې د هیوادونو په تعاملاتو کې شامل دي. نو زما باور داسې دی چې طالبان سره همدغسې انتخاب شته دی چې هغه بیا په راتلونکي کې د امریکا په روابطو کې په سیمه کې بې تاثیره نشي پاتې کېدلی. زما باور داسې دی چې که امریکا په خپل دغه پالیسي باندې بیا کتنه ونه کړي نو کېدای شي چې طالبان دوی سره خپل تعامل بدل کړي او دا د امریکا هیواد غوندې یو هیواد ته چې هغه زبرځواک دی زما په باور ښه پایلې به ونه لري.
اتمر صاحب د افغانستان د اساري زیرمو دغه ډول ویش به په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت چې له مخکې هم خراب دی نور څه تاثیرات وکړي؟
د افغانستان د ملي زیرمو ویشل دا هم غیر قانونی دی هم بې انصافي دی د افغانستان ولسره چې هغوی خپله دغه پیسو ته ډېر ضرورت لري. ما باور داسې دی چې دغه پیسې باید دوی د سره په دې باندې په خپل تصمیم باندې نظر وکړي او دلته افغانانو ته هم پکار دی چې په دغه برخه کې د نړیوالو نه غوښتنه ولري او په مختلفو مراجعو کې خپل غږ پورته کړي تر څو دغه زیرمه شوې پیسې د افغانستان د ولس لپاره آزاد شي چې دوی په داسې وخت کې چې دغه پیسو ته ضرورت لري د دې نه استفاده وکړي.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر بایدن د ادارې له خوا د افغانستان د کنګل شویو زیرمو په اړه د وروستۍ پریکړې پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ادعا کوي چې د پاوز د جوړولو په چاره کې مهم پرمختګونه شوي. مولا محمد یعقوب مجاهد بیگا د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې لاسګونه هلیکوپټر فعال شوي او تر اوسه للاسو زروزیات پوځیان روزل شوی دی. د څرګندونو جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو د واکمنې شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، پالې کړي مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پوری اردو ځواکونه موږ روزلی دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کم سپتینام چې موږ کاوه د اردو د پاره تقریبا اتیا زره ته رسیدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوز چې د په خبره د چا په مرستو به متکی نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب ویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او ویل دمګړې دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. پتیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د ختیځ او لویدیز د قدرتونو د راتلو او وتلو شاهد و. د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي. کله هغه مخکې یو بل موضوع تاسو ته وړاندې کوو چې هغه د موضوع د چې په کندهار کې یوې خیریه بنسټ خیریه ټولنې د اوما په نوم خیریه بنسټ په کندهار کې له څه باندې زرو بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې. د دې بنسټ چارواکي وایي چې په کندهار کې اکثر هغو خلکو ته مرستې رسولې چې په جګړو کې معلول شوي او له کاروبار پاتې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یوې بېوزلې سیمې صالحان کلي سلګونه کسان د مرستو په تمه ناست دي. د اومه په نوم د بریتانیا د مسلمانانو یوه خیریه بنسټ لخوا ټوله شوې مرسته په هغو کسانو ویشل کیږي چې په تیرو جګړو او چاودنو کې معلوله شوي یا کونډې او یتیمان ورلغاړي دي. د اومه بنسټ یو مسؤول په یو ویډیو کې چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د مرستو د ویش پر مهال جوړه کړې وایي: دغه کلي کې موږ زرو کورنیو سره مرستې کوو. اکثر کسان چې له دې مرستو برخمنېږي
کیږي معلولین دي یا د هغوی د کورنۍ غړي دي. ژمنه یو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې به زموږ د مرستو ویش روان د صالحان د کلی یو معلول سپینګری وایي لمړی وار دی چې له دوی سره مرسته شوي.
واړی سترګي او لاسونه زما نسته ډیر خوشاله وي په دا کومک او د ډیر وخت سره دغه د طالبان دغه څخه د مرسته نه کومک ته اوس پورې راغلی وي نه چا شیل دی وي اوله پلا دغه کومک راغلی دی.
دا سپینګری زیاتوي د دوی په کلی کې له 200 کورونو اکثر سخت بیوزله دي. پنجوایي د کندهار ښار 25 کیلومتر کې پرته ولسوالي ده چې د ګڼو نورو سیمو په څیر خلک جنگونو ځپلي او له سختې بیوزلۍ سره مخ دي. له دې سره سره د عمه خیریه بنسټ چارواکي وایي همدغو جنگ ځپلو بیوزلو خلکو سره به د دوی مرستې دوام کوي. د یاد بنسټ په ویب پاڼه کې راغلي چې سږ کال یې د 1200 بیوزلو افغان کورنیو د لاسنیوي لپاره په بریتانیا کې له میشتو مسلمانانو او نورو مرستندویو ټولنو څخه څه باندې 1 میلیون پاونډه مرسته چې له 125 میلیون افغانیو زیاتیږي ټوله کړې ده.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې هم د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه څیړو.
دا فیصله نهایی نه ده، یعنی دا به محکمه فیصله کوي. محکمه څه فیصله کوي؟ یعنی دا بعدی خبر ده.
د دې خبرونه د اوریدو لپاره سره اوسئ. خو اوس ورزو نور موضوعاتو ته. په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د ختیځ او لویدیځ د قدرتونو د راتک او وتلو شاهد دی. درې دېرش کاله مخکې د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي ځواک له 9 کلن حضور وروسته افغانستان ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 10 کلن حضور وروسته د 2021 کال د اګست په 10مه له افغانستان ووت. په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلونونو ته په پام سره له افغانستانه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې مخکې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې واورئ.
د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي. خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخوانی شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د راغړی هم بولی وای شوروی اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو. خغلی محقق افغانستان ته د شوروی اتحاد او د امریکا د متحدو ایالاتونو د راتک ترمنځ توپیر د نړیوال مشروعیت درلودل او نه درلودل غنی. له افغانستان څخه د پخوانی شوروی اتحاد توکونه د شوروی د وروستي مشر میخائیل ګورباچوف پر مهال وتل.
ګورباچوف آمد خود از این معضله نجات داد و
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن وو. نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو.
افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی. کارمل د 1999 کال د دسمبر په 20مه د پخواني شوروي اتحاد له راتګ سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه. خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د 2000 کال د سپتمبر په 20مه د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن سوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. پخوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 10 کاله پاتې سوه. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې سوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. قدر منوریدونکو شیبه وروسته بل اجمل ان سره اوسئ چې نور موضوعات درته وړاندې کوي. خود شیبه دوه لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شویو شتمنیو په اړه خپله پریکړه بیرته ونخلي نو له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د بایدن دا اقدام د طالبانو په ټکو څرګندتیری او ظلم دی. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې ویلی دی چې د افغان محصلینو لپاره باید د بورسیو یا سکالرشپونو زمینه برابر شي، ځکه د دوی په وینا د محصلین دي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې اساسي رول لوبوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د روغتونونو د فعال ساتلو او جوړولو په باب هم د همکاریو ډاډ ورکړی.
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. نن پر کابل د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. په دې شپږ میاشتو کې د افغان خزو او نجونو په ژوند کې څه بدلون نه راغلی. په ځانګړې توګه د هغه خزو او نجونو په ژوند کې چې خونځیو پانتونونو ته تلل او یا یې هم رسمي او غیر رسمي دندې درلودې. په اړه یې پام وکړی د حسیبي اټکپال ریپورت ته.
دا اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی. د شپږ دیرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړي وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبان آمدن تقریبا
وروسته له هغه چې طالبان راغلل زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم د دې وزارت یو تن مسؤل ماته وویل چې باید کور ته ولاړ سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وهلای کار ته دې راستنه نسی.
کته هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې و چې ټول مېرمنو ته بشري حقوق ورکول کیږي او د دینی علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دینی اصول خلاف کار نه دی. خو بیا هم د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغان میرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضی د ملالۍ روغتون رئیس ټاکلې ده. ملالۍ فیضی یوازینۍ افغانه میرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې میرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ میرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لري شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو. د وزارت لخپل فعالیت درې میاشتې وروسته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د کابل ښار موټر چلوونکو ته وویل چې له شرعي محرم پرته میرمنې په موټرو کې سپرې نه کړي. د طالبانو دغه پریکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو څو ورځې وروسته بیا طالبانو د یوې توصیه نامې په خبرولو سره وویل چې میرمنې دې له حجاب پرته له کورونو څخه ونه وځي. د طالبانو حکومت داسې مهال شپږ میاشتنۍ کېږي چې د داو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمېر معترضې میرمنې د طالبانو په بند کې دي. میرمنې او نجونې د کار کولو حق نه لري او نه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه کوم ښکاره لیدلوری موجود دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلوا کمیسیون په خوانی مشته شهزاد اکبر د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وایي چې په ولایتونو کې د طالبانو لخوا د بندیزونو کچه متفاوته ده. خو ځینو ولایتونو کې شدید بندیزونه دي.
د جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړی دي. له همدې امله اړین دي چې طالبان د میرمنو اسلامي او انساني حقوق په رسمیت وپیژني او زده کړو ته د میرمنو اسرسای آسان کړی. باید یادونه وکړو چې افغانستان د نړۍ واجنه هیواد دی چې انجینیر لیسې ته نه ځي.
د یو شمیر افغان میرمنو په خبره د طالبانو لخوا محدودیتونو دوی اعتراضونو ته اړ کړی. لدې اعتراضونو څو ورځې وروسته او نږدې درې اونۍ مخکې یوې معترضې میرمنې تمنا زریا پریانۍ د یو ویډیوي پیغام له لارې خبر ورکړ چې طالبان یې کور ته ورغلي دي او غواړي چې له ځانه سره یې یوسي. هغه پریانۍ او درې خويندې همغه شپه لا درک شوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. خو بل معترضه میرمنه پروانه ابراهیم خیل هم چې نږدې درې اونۍ مخکې نیول شوې وه، د تېرې جمعې په ورځ له بنده خوشې شوه او با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې هغه له طالبانو سره بندي وه. تر اوسه د مرسل عیار او زهرا محمدي له برخلیک هم کوم خبر نشته. دا هم معترضې میرمنې وې چې تازه لا درک شوې دي. د افغان میرمنو نیول کېدل له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونه او دغه شان د بشري حقونو سازمان په بیړني ډول د نیول شویو میرمنو د بیرته خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چالو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلی، کچېره طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هڅه کې وي، باید د افغانستان د خلکو او په ځانګړي توګه د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. بلخو ازادي راډیو ته سرچینو تایید کړي چې طالبان د شنبه په ورځ کابل کې پر یو منکور برید کړی او د څلورو معترضو میرمنو په ګډون یې 9 میرمنې له ځانه سره وړي دي. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. کته هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره میرمنو او نجونو ته د کار او زده کړو حقونو ورکول د نړیوال ټولنې شرایط دي، خو تر اوسه هم په ډیری ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې. بل لوري ته بیا د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شوي او نجونې هم ورځي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د نجونو د زده کړو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی اعلان کړی. زهره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم صنف محصله ده. هغه چې شپږ میاشتې کېږي پانتون ته نه ده تللی، وایي چې راتلونکی ورته ګونګ بریښي.
په ګرمسیر ولایتونو کې درسونه پیل شوي، خو په نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو له پیل هیڅ خبر نشته. له بل لوري بیا نجونې دغو ولایتونو کې پوهنتونونو ته ځي، خو اوس هم دغه پروسه ګونګه ده چې ولې طالبان پوهنتون ته د نجونو د ورتګ په اړه څه نه وایي.
زهرا په کابل کې د مریم لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې ښوونځي ته نه ده تللې،
حتی پشت استادان خود پشت
خپل ټولګي ښوونکو او ټولګیوالو پسې خفه شوم. کله فکر کوم کچیرې تر اخره ښوونځي ته د تاک اجازه را نه کړل سي او ونه سم کولای چې پوهنتون ته ولاړ سم، څه به کوم؟ دا سیسمن به معنا دی. فکر وکړئ کله چې انجلۍ درس ونه وایي او کار ونه کړي، یو هیواد څنګه مخته تلای سي؟
خو طالبان ژمنه کړې چې د نوي کال پر رسیدو سره به میرمنو او نجونو ته د زده کړو د پیل اجازه ورکړي او په دې اړه پر یوې تګلارې کار کوي. په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وایي ممکن یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو له لیدلوري فکر او عقیده سره همغږي وي.
ولی چرا باید خواست یک ایده
بشه؟ ولی باید یو شمېر کمو میرمنو فکر او لیدلوري پر ټولو افغان میرمنو عملی شي. ولی داسې یو څه چې هغه په افغاني اسلامي او همداشان د هیواد د پرمختګ لپاره اړین وي ترتیب او ونه سارل شي. دغه سیستم په هیڅ یو هیواد کې دود نه دی.
خود طالبان حکومت بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت په لومړی او شپږم میاشت کې د جمهوریت په پرتله میرمنو ته زیات حقوق ورکړل شوی دي.
اسلامي شریعت داسې یو څه دي چې موږ افغان خواندي در ټولې درناوی کوي او مني، او هغه چوکاټ کې موږ هڅه کوو چې د خپل خواندو حقوق ورکړ شي او تایسي زمينه ورته مساعده شي. په دې مورد موږ ان شاء الله ورو ورو په مخ روان یو. اول دا دسي خیر او نفخ خیر خو ته ډیر رسیدلی سو مې ته وړاندې دا خزي بوري کې دی کوند کې دی وراره کې دی همداسي اولادونه له لاس ورکړ خپل خپلوان له لاس ورکړ. بل دا اوسې عزت په خطر کې وو، ځان په خطر کې وو، ژوند په خطر کې وو، مختلف آبادونه تکول کېدی او تجاوزونه پکې ده. ولی اوس الحمدلله هغه څه ټول ختم شوي ده. د افغان ټولنې د ښځینه او لپاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
له دې ټولو سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان میرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه.
لویدیزی رسنه د افغانستان په اړه څوایی ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د پخوانی افغان حکومت د استازو او سفیرانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ولول چې امریکایي بانکونو د افغان حکومت حسابونه تړلي چې طالبان ورڅخه استفاده و نه کړي، چې له دې کبله د ګڼو افغان کارکونکو معاشونه هم درېدلې دي. په مقاله کې ولول چې افغان ډیپلوماټان نه یوازې له دې حقیقت سره لاس او ګریوان دي چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي، په هیواد کې یو بشري بحران رامنځته شوی، بلکې دا ستونزه هم ورته ګوري چې معاشونه یې قطع شوي او له امریکا څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د چارواکو له قوله لیکلي چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان په کنسولګری کې د اکتوبر لمیاشتې راهیسې ډیپلوماټان پرته له معاش کار کوي. په ټوله نړۍ کې ډیری افغان ډیپلوماټان د طالبانو له اداره کېدو پرته خپل کار ته دوام ورکوي. ځکه د طالبانو د واک تر رسیدو شپږ میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. انډیپندنت خبرونې د سیف د چلډرن ادارې نوې سروې ته په اشاره لیکلي چې افغان کورنۍ له لوږې په خپلو کوچنیانو کار کوي. سیف د چلډرن ادارې په یو راپور کې ویلي چې 80% کورنۍ په خپلو کوچنیانو کارونه کوي او دا ډول افغان کوچنیانو شمیر تر 1 میلیون زیات اټکل سوی دی. مقالې د راپور له قوله لیکلي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره کورنۍ په پورونو کې غرق شوي. په مقاله کې د لیلا په نوم په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ بې ځای سوې نجلۍ کیسه راغلی چې پلار یې په جګړو کې وژل سوی دی. مخکې تر دې چې سیف د چلډرن له دې سره مرسته وکړي، د مقالې په وینا دی د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې $10 ګټل او د دې کوچنی خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی لقوله ویل سوی چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پریکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژه وساتي که کار ته ولیږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پریکړې ته اړ نسي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی لقوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي.
اوس هم دومره په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره
12:30 د زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم قدر من اوریدونکو په مکرې د خبرونو لاندېسته. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپل پریکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ بل سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په اړه په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلي دي چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو لیږد راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لاری دا غنم ولیږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 14 به د یرغل ورځ وي، خو موږ د ملي یووالي ورځ ګرځوو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس تاسو ته خبريږي. په دې بس کې به هم زه احمد تکل ستاسو قربې خدا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 10 میلیون امریکایی ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک لوري ازادي رادیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې سبا چهارشنبه 10 میلیون امریکایی ډالر په بازار کې لیلام کیږي او ټول بانکونه او په شرایطو برابر د صرافي شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لیلام ګټونکي مکلف دي چې د چهارشنبه ورځې تر پایه خپل مالي معامله بشپړه کړي او خپلې ټولې پولي معاملې په یو ځلي توګه پرې کړي. د افغانستان بانک وایي د دې کار موخه دا ده چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د ډالرو له کمښت سره مخ و، خو په دې وروستیو کې د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د نغدو پیسو سپارلو تر یوه بریده دا تشه ډکه کړې ده. په جوزجان ولایت کې پر بزګرانو او بڼوالو د میوه لرونکو او بې میوه ونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت د اکتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر بزګرو او بڼوالو 800 ډول ډول ونې ویشلې. له یادو 800 ونو 600 هغه میوه لرونکي دي او پاتې نورې بې میوې ونې دي چې د ښار د زرغونتیا لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې کینول کیږي. کرنی وزارت د دې کار مخه د بزګرانو او بڼوالو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره هڅې بولی چې په لړ کې به بڼوالو ته د بڼوالۍ لارې چارې هم وښودل شي. د ښاغلی عمری په خبره د نوی لمریز کال پر نږدې کېدو سره به پر بڼوالو او ښاریانو د میوه لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ چټکه شي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشری مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به د طالبانو د اوسنی حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه و درنښت. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسنی واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه سي اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دی وي. ډیره غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو کې تکراران ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس دوم خبره ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګل شوي پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یو برخه دا ده چې دا کنګل شوي پیسې چې په شاوخوا 1 بلیون نغدي پیسې دی واځي د سرو زرو یا نورو مسایل چې د امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره پاتې دي، خو بل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیما طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کوم غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی د کابو میاشت باندې د طالبانو د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا وته خوشي شي او د افغانستان بېوزله ولس سره مرسته وشي. په ټوله کې ویلی شو چې دا 3 میلیارد ډالر هم ناسمه پریکړه ده چې مستقیما د مرستو د لارې افغانستان ته ورکول شي، د ملګري ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، ځکه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، د اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3 میلیارد ډالر د افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسنی نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال نه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
او بخیر آزاد صاحب، د امریکا ولسمشر دا ډېر په ډېر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي بلکې دا باید د مرستندوی ټولنو لخوا ولګول شي.
د دې خواشن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاسته ورنه لګي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانال نه دی یا مرستندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په محاله کې د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر کوم چې اقتصادي مرسته وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هیواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایار صاحب، درنیم میلیارډ ډالر دی دا، یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي، ډېرې زیاتې پیسې نه دي که څه هم افغانستان بي وزله هیواد دی. په خو تاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولې دا 3 میلیارډ ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارډ ډالر یا هغه ټوله کچه دي چې 9.5 میلیارډ ډالر د ولې دومره مهمه شوی دا شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درنه ملمت او محترم اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوه بوده لري، یو طرف هغه منفی مسله ده، یو طرف مثبت. کچری مثبت طرف ته لاړ شو، دا توافق چې کله طالبان سره وشو په دې باندې اندازې پورې مطمئنه میم چې د رسمیت مسله او دا مسائل په کې حل شوي دي، او امریکا به سټیپ بای سټیپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یې اجازه ورکړي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول هغه اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي. خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفي تبلیغ، عام افکار خپل منفي کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لاندې مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده، او دا به دستي کونه واغستل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت لپاره. خو دیو طرف نه دی لاس بنده ځکه دی خپل عام افکار باندې منفي کار کوي. دا اوس په دې کې بایدن دوه سیاستونه لوبولي، دیو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي کې د بل طرف نه تلاش و دي روان ده چې خپل عام افکار هم دلته هغه مثبت وستي. اوس د مثال په ډول دغه دی 3 میلیارډ ډالر چې دی خپل محکمه ته د قربانیانو د لپاره دی ول 7 سپتمبر نظر کې نیول شو، ګوره دا فیصله نهایی نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد کرد اشاره وکړه، دا پیسې باید ثبات تولی افغانستان ته. خو کچیر دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقتعی و ابتدایی مثلا اگه در یعنی در سبنستیز موضوع ندر دلتا کم اقتصادی چرخش منصد ندوری تا سرات به دیر مصبت نوی. حال در چه بود دینه اوارو چه یو تویل مدت سبات تا دیکر آمان سکو نو در اگه منفی بود ده. خب پر حال کچیر در پیسه رازی یا در سیستم داخلیگی یابم د دینه به طالبان خپل نه فاخلی، او کچیر د یو ثبات نسیم راضی، یعنی مختیم راضی، یابم نه طالبان ترسیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د محکمه فیصله تر اوسه پورې ورسته نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته مونږ تر اوسه پورې نه پویګو. په دې صورت کې کچیرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، دی یو لسم د سپتمبر د قربانیانو د کورنۍ لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان
د غټو هیوادونو د تصامیم چې دي دوی ستراتیژي محور دي، دی نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شاپودونه نه خرابې، دوی حتما یو د فرار لاري ولاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل چې په قاطع ډول مثلا کچیر حقوقي بود او د مسلکي سیاسي په دې مورد کې نظر ورته دي، په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نگان او خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان او زیادي ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مثلا
مسئله دسته چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپل خاوره کې قربان حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ کې نتیجه مو تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنگ کې چې د اتومي سلاح د استفاده عمل شد، او یو ځل د 11 سپتمبر مسئله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چیرې دې ته وکتل شي دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، داسې مشکوکه مسله وه، خو هغې بوته یې موږ نه شو. خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعده طرفه دا مسله په لاره واچول شه، امر رهبري د القاعده او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو په خصوص د عربستان سعودي مسله.
پدې مسله مایر صاحب وړاندې هم زغوارم چې تاسو هم تاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه، زغوارم آزاد صاحب نو پوښتنه چې د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې عملاً ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره کړ چې هغه تاوان ورکړي، لږه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیخه د 9/11 پیخه د ریپیک سره کامل متفاوته پیخه ده. ګوره په 9/11 پیخه کې کله چې هغه 19 ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې داخلي یو هم د افغانستان نه و، په 19 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره دوه نفر د متحده عرب اماراتو یو مصری و او بل هم لبنانی و، او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې د اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګر ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه و، یعنی طالبان نه و، القاعده وه، او بیا د یو مشر یا مشرتابه څوک چې و هغه هم په پاکستان کې وموندل څه همالته ووژل څه. دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9 فبروري 2000 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې پخوانی خبرې بالکل نه وي، پکې په هغه کې واضح نه وي شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي دي، نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوال قوانینو کلچر او کنوینشن د مخې نسی کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد سي آزاد سي. په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونس پر متحده ایالاتونو ته.
بلې هو، په حقوقي لحاظ باندې چې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه یوړل سو، او تورن شخص په یادی غډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یو برخه دوه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکه هغه به تمدیدیږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل، ټول چورونه، ټول جګړې حل شوي، حتی یو په بل باندې بریدونه د افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه دیش یا 20 کاله مخکینی واکمنۍ داوا به تر افوته کې، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مدې سره تړون لاسلیک او ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه مایر صاحب. د لاکربی پیښه او قذافینه د زیان غوښتل دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خود زمانی مسله ده او بل کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوی وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله رو د سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي. حقوقي مسائل زیات اخلاقي مبوط دلته نيسي، یعنی دا مسائل تو وخت پورې خلک جدي نيسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسائل سوا، یعنی د حمله نه مخکې یو ځل د سپادباته کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو د امریکا لري خو ویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوچ دی خپل حمله قطعی کړي و، یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسلې ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته و چې دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي د خپل تحصیل لاندې ونیسي، چې دغه مسائل په دې شکل هغه نشول عملی نشول. دلته راغه یو نظام رنگ و دلته مثلا بدون د جهانی معیار او کوم توافق نه چې دغه په یو هیواد باندې اشغال وشو، نظامی اشغال وشو، په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو، د دوی ولسمشران به چیرې تلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی به حریم د سوال باندې او حاکمیت د سوال باندې په میلیون انسانان ووژل شول. نو کچیر استخرامات مسله د حقوقي نگانه یا اخلاقي نگانه مترکی کی دلته خو به موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگر کوم کسان چې دوی ته مثلا مطلوب دی هغه مترکی کی کنه، نو دلته افغانستان په صدرم پنځم لیست کې هغه کی راضی پر رقم کی راضی، نو ول دوی دا مسله د پاکستان سره چې عملا
ام دا پښتنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکوم. پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د هغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پښتنه ځکه کوم چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم ویلی و چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، د سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بوتنه د موږ خواندې په اول یا دوهم قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د یو نگانه، یا به همدار د موږ تاسو ګواندې په اول کې راځي د یو نگانه. دا چې د قطعي شواله چې د دوی ټول رهبری عملا لایف د برنامه د اوسامه باندې کوم حمله چې و د دوی پر نظامی اډه کې عمل ته حضور درلود، یعنی د خپل نه دا یو ډیر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تفسیر نه کیږي چې عملا هغه عمل ته و اوسام بن لادن. د حمله په وخت کې په امریکا باندې کوم حمله وشو ده مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې چې اوسامه چیرته وای په هغه جی کې و پاکستان کې و که افغانستان کې ده تر اوسه پورې ده مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط کټول وکتل شي نو ډیره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده، د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډیر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسائل ټول ابزارونه دي د منافع پر کې په خدمت کې دي، او دغه حقوقي مسائل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې د دې په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوونکي دي. بس
بله آزاد صاحب، مایار صاحب پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغه تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. د سوال ته تاسو ځواب لرئ؟
ګورې یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اوسامه د وژلو په پاکستان کې په بټاباد کې کاکول کې یا هغه نظامی اړې ته چې د پاکستان ملي چې اکیډمي ورته، یعنی پاکستان حربي پوهنتون یوازې نه لوی پوهنتون د پاکستان، یغه په څیر په څنګ کې اوسامه بن لادن ویل کې یوازې دا مسله نه ده. په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیوالو په وړاندې سوې ده چې طالبانو کوله، او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود. داعش هم وروسته پیدا سه. دا ډیر په ښکاره دا یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس ادعاوې نه وي.
آزاد صاحب که په همدغه موضوع راشي، ځکه چې د خپرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې کلت فن تمرکز وکړي.
چارواکو هم په وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوالو پر وړاندې جنګېدل. په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې، په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې، متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، ډېرې لوی پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېل و. سعودي عربستان د همدغه رنګه چې دغه خلک یې یا طرحګر د دې تابعیت لرونکي و، لاکن په بل بورډ کې ورته وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري، په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بیچاره هیواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر هغه ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هیواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده نه فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. کلان را ته وایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم سمراست اعلان کړی دی، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې د دې پیسو نیمایي خوشی کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګورې کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وایي چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي، او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري. دا بده معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر دې پورې اړیکې شي کی. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو وسنۍ ساختار چې څه ډول دی، همدغه شي په بشپړ توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې برخه راځي، په ټوله کې دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي، له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمي دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده، هغه ته به زمینه مساعد شي. لکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي طالبان په همدغه شکل چې دي، په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب لوري په رسمیت وپیژندل شي.
مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ او په مجموع کې له لویدي سره په اړیکو کې د وسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې دی، حکومت یا د دولت پر وبخې په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوې کچې نه پورته طالبانو د عملي کړې دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاور ده مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده، چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي، ډیر مهم مسائل لوی دي، زیادوي مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د خځو د حقوقو، د خځو د تعلیم مسائل دي.
دغه مسائل چې دي، یعنی اکثره د دوه داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل ماغه د مداخله د ارزښونو تفاوت دی، او کچیر موږ د خځو حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بودی اکثر مشکل جوړ کړی دی، که د فاتره ته د تاک مسله وي، خدای خو ډیر زیات هغه بود لري.
د اقتصادي بودري ذکر مردانه او د پاره معاشات او کار زمينه برابر نه دم د زنانه او د پاره د تحصیلات مسله د ارجات حل شوه ده د مشروعیت د پاره تر د غټ ټیپ چې طالبان کولای شي واخلي د پارلماني انتخابات او پلاره چول او د دغه نظام حفظ یعنی پدې کې کچیر د موږ نن پښتنه وشي د افغانستان هر نن پښتنه وشي پدې کې موږ مثلا بیا چن پارچګي او څو حکومتونه دلته نه غوړو هغه نظام به همداسې په دغه شکل حفظي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داوود مایر تربیه د خدای پامان 15 دقیقې
دوه خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
نظام څخه کولای چې افغان حکومت
مننه چې ازادي راډیو اوري